سلامونه وخت مو خیر خرغلاست د دې محل خبرونه ته. ایران د بشری حقوقو یو سازمان ویلي چې په دې وخت کې یو افغان بندي اعدام شوی دی. یاد سازمان چې د پنځمې په ورځ د ثورت لسمه پیو راپور کې ویل چې یو تن افغان د هغو وطنو بندیانو په ډله کې دی چې د نشي موادو د قاچاق په جرم د تیر یکشنبې په ورځ اعدام شوی دی. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې له هیواده بهر فعالیت کوي وایي چې د دې بندیانو د اعدام حکمونه د بیر جند ښار په مرکزي زندان کې په پټه توګه عملي شوي دي. د اعدام شوي افغان زنداني هویت علی رضا الوزایی یاد شوه ده. دا سازمان تر دې مخکې هم راپور ورکړی چې دو نور افغان بندیان د تیرې اونۍ په جریان کې د کارچخر په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې د لومړیو څلورو میاشتو پر مهال په ایران کې د اعدام شویو کسانو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت کې د سختو بادونو او بارانونو لامل یو کس وژل شوی او دوه دیش نور ټپیان شوي. د خبره د افغانستان کورنیو رسنیو د سیمه ییزو طالب چارواکو له قوله کړې ده. په ننګرهار کې د طبیبي خسره د مبارزي رئیس سیف الله خالد ویلي چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي چې له ډلې 28 تنه تر درملنې وروسته رخصت شوي او 4 تنه نور له هم تر درملنې لاندې دي. د طالبانو د سي چارواکو په وینا د دې طوفان په نتیجه کې دوه د مخابراتو په یو ګڼ شمیر ونې راغورځېدلې دي. د یو شمیر خلکو د لمریزې برېښنایداري ماتې کړي او همدارنګه د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې نور مالی زیانونه هم اړولي دي. تیر کال د سرطان په میاشت کې هم د ننګرهار په شمول یو شمیر ولایتونو د توندو بادونو، بارانونو او سیلونو شاهدان وو چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 کسان پکې وژل شوي وو. د امریکا مرسل ولسمشر جی وینس ویلی دی چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ په شخړه کې مداخله ونه کړي او ویلی دی چې د دې دوړو اتومي ځواک لرونکو ودونو ترمنځ جګړه په بنسټیز ډول زموږ کار نه دی. نوموړي د می پراتمله امریکایي فاکس نیوز سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې امریکا به هڅه وکړي چې د شخړې شدت تر کم کړي خو نشي کولای له دوړو خو وغوړي چې وسلې پر ځمکه کېږي. پنس په مرکه کې ویل چې هغه څه چې مونږ یې کولای شو دا دي چې هڅه وکړو دغه خلک لکه څارم شي خو مونږ به دی به داسې جنگ مینځ ته نه داخلیږو چې په بنسټیز ډول زمونږ کار نه دی او د امریکا له توان څخه بهر دی چې کنټرول یې کړي. او زه تکړه امریکا له هیڅ یو خوا نشي اړیستلی چې وسلې پر ځمکه کېږدي خو هیواد به یې د موضوع له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي. وینس ویل زمونږ هیله او تمه دا ده چې دا شخړه په یوه پراخه سیمه ییزه جګړه خدای مکړه پاټومي نښته وانه وړي. اوس مهال مونږ فکر نه کوو چې دا به وشي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د پاکستان پر بهرنیو چارو د پاکستان پر وزیر اعظم شهباز شریف ټینګار کړی و چې هند او پاکستان باید روان کړکېچ رقم کړي او له یو بل سره نږدې کار وکړي. روسي خبرم د لوبو لډګر دی چې د هند او پاکستان ترمنځ تازه تاوتریخوالی لامل د دوړو ودونو د کرکټ ستر لیګونه اغېزمن شوې دي. د پی ایس ایل پاتې لوبې متحده عربي اماراتو د پاکستان سوپر لیګ سیالۍ تر نامعلومې نیټې د هند د غوره لیګ مودې هم ازنډول شوې دي. د ریوټرز خبري ایجنسي پاکستان کرکټ بورډ د مشر محسن نقوي له قوله ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د پاکستان د سوپر لیګ د لیګ د پریکړې د لپاره کړې ده چې لوبغاړي ممکنه ناسمې هدف ګرځونې له خطر وساتل شي. یوه لوبه د پاکستان د پنځمې په ورځ په راولپنډۍ کې د زتونکي کړکېچ له کبله زنډول شوې ده. پورته وخت کې ریوټرز ته د یوې سرچینې ویلي چې د هند کرکټ سیالۍ زنډولې ده. دا سیالۍ چې د نړۍ له ټولو شتمن یا آی پی ایل بورډ د ورزشي لیکونو شمېرل کېږي هم د هند او پاکستان ترمنځ د نښتو د پیل له امله درول شوې دي. مننه دا چې د ازادي راډیو اورېدونکي یې کوندی ولایت کې د 200 سال وخت زکون کنجونو مسمومه کېدل. افغانستان کې د پاسپورت له درکه دای تر لاسه کولو په تړاو تفسیری
هغه پاسپورتونه اخیستل د دې شهادت لپاره نه دي چې هغه د وطن پر ګټه اوسي.
او خوست کې د هنرونو په نه پرمختګ کې وکی
هنر ټولنې ته پرمختګ ورکوي، ځوانانو ته فکر ورکوي، د ټولنې هویت څرګندوي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د کندي ولایت کې ځینې روغتي مسؤلین وایي د دغه ولایت په کیتی ولسوالۍ کې 230 تنه ښځینه زده کوونکي مسموم شوي چې تر لسو د زیاتې اوس وضعیت ښه نه دی او بستر دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا ستونزه د تېرې چهارشنبه په ورځ د کیتی ولسوالۍ د نجونو په یوه ښوونځي کې د ناپېژندل شوي ویروس د خپرېدو له امله رامنځته شوې ده. بل خوا د مسموم شوي زده کوونکو ځینې کورنۍ وایي ماشومان یې د درې ورځو په تېرېدو له هم نه دي ښه شوي او ورته سخت اندېښمن دي. د طالبانو د حکومت اړوند مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې.
دا په د کندي ولایت کیتی ولسوالۍ کې د کیتی د اوناسو د لیسې د زده کوونکو د مسمومېدو پر مهال ازادي راډیو ته دراستول شویو ویډیوګانو غږونه دي. په دې ویډیوګانو کې چې د دې ولسوالۍ روغتیایي مسؤلینو او ډاکټرانو ازادي راډیو ته استولي ښکاري چې لسګونه نجونې زده کوونکې هرې خوا ته خورې ورې پرتې دي او هڅه کېږي چې سیرون، پیچکاري او نور درمل ورته ورکړل سي. د دې ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک مسؤل او ډاکټر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
ساعتی نو نیم بجې روز بودن که ما اوپیدی میکردم، مریضم زیاد داشتم، کارمندای اماری که نفر زنگ زدن که در نیم مکتب جگم تو مشکل پیش آمده شما یک بار بیایید.
دو روزی نه نیم بجې وی چه خپل ناروغان می اوپیدی کول چه له یو ښوونځي زنگ راغی چې راشئ داسې پیښه شوې، دا یو ناپېژانده ویروس دی، تر اوسه پورې موږ تشخیص کړی نه دی. د دې ویروس خپرېدل ډېر چټک و. لومړی د فریحې په نوم نجلۍ نیولې وه، بیا څو دقیقو کې نږدې 240 نجونو ته سرایت کړی و. موږ چې ورغلو وضعیت ډېر وخیم و. لومړی مو ځان سره هماغه د حساسیت ضد وړي درمل پرې تطبیق کړل، خو نیم ساعت وروسته مو وضعیت له کنټروله ووت، ځکه ټولو زړه بدوالی درلود، کانګې او سالنډي یې پیدا کړه. اکثریت از د کوونکو مو کلینیکونو ته انتقال کړي.
دا ډاکټر وایي لا هم له لاسو تر دولس د کوونکو چې وضعیت ښه نه دی دوی سره په کلینیک کې بسترې دي او یواز د کوونکو د دې ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوی ده. د غشان د دایکندي ولایت د کیتی ولسوالۍ او د دې انجونو زده کوونکو چې ویل کیږي لا هم روغتیایي وضعیت نازک دی، کورنۍ ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومانو ته سخت اندېښمن او په ویره کې دي. د شایستې په نوم د څلورم ټولګي دیوی مسموم شوی زده کوونکی پلار شریف ازادي راډیو ته وویل
خارش پیدا کردن بدن شی. بعد از ما پیشکاری دوای اساسی دیگه نه استفاده کردیم، بعد از یک سال دیگه بعد از ما دیگه یک شب
در طول مخ که دیدی دو چلکوی وضعیت خراب شوی و بدن یه شدیدن خارخ پیدا کرده و لمره ورته ده حساسیت زد پیچکاری وکره، خو روسته وضعیت دیر بد شو، کنگه کرلی طول مخ یه و پرسیده، سالندی ورته پیدا شو، مجبور شو دمو کلینیک ته انتقال کرده، هلته اکسیجن ورکر بستر و پرون راغلو خو بیرته یې وضعیت خراب شو، بیرته مو روغتون ته یوړه. زه او مور یې ډېر وېرېدلی یو، ډېر اندېښمن یو.
د زهرا په نوم د شپږم ټولګي دیوی مسموم شوی زده کوونکي پلار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي هم ورته کیسه کوي.
وضعیت شان وخیم است، نه فهم کیدمې. دیروز هم خود کلینیک و شفاخانه و توسط دکترهای محلی اینا
اوس یه وضعیت دیر وخیم دی. پرون هم پا کلینیک پری دسیمهیز و دکتران لخوا کار وشو، قوز هم خشوی نده، بدنی خارق لری چه سای تنگیج دیر جاری، کلا چه اویل گلوکوز یا کورتیزین ورتاولا گوی خوی، بیا چه کورتاولا شی یا سو ساعت خوی خوبیر تا یه وضعیت خرابی جی منش زخت ازیاد او ایره دیلو.
دا کس خپل هم ډاکټر دی او وایي چې په دې ښوونځي کې اکثریت دا مسموم شوي زده کوونکي د همدې کیتی سیمې د سیمه ییزو ډاکټرانو درملتونونو په درملو تر درملنې لاندې دي او هیڅ ډول نورې اسانتیاوې نه لري. دا کورنۍ غوښتنه کوي چې زر تر زره دې پیښې ته د رسیدنې تر څنګ روغتیایي اسانتیاوې او روغتیایي ټیمونه ورواستول سي. د کیتی ولسوالۍ لږ تر لږه 8 تنو اوسیدونکو او فعالانو هم دا پیښه تایید او په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې دا دویم ځل دی چې دا ډول پیښې رامنځته تکیگی. د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو خبره تیر کال هم همدا وخت په تیمران کلی کې تیمران خونځي کې ورته پیښه رامنځته شوې وه چې په خبره یې د هغې پیښې مسموم شوي زده کوونکي لا هم تنفسي ستونزې لري. د دې ولایت یوې اوسیدونکې او د ښځو د حقونو فعالې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل
رسیدگی به قضیه و با رسیدگی به دخترهای مسموم شده شدیم.
موږ د مسموم شویو انچونو پیښې ته د رسیدو غوښتونکي و. دا انچونې د زده کړو بهیر ته قوي ضربه ده. په داسې حال کې چې انچونې یوازې په ابتدایه کچه د زده کړو اجازه لري، دا قضیه جنایت دی. دا د دې لامل کیږي چې د کورنیو ان هم دا د لومړۍ کچې زده کړو نه هم زړونه ساړه شي. وضعیت د وخامت په لور روان دی، ځکه د ډېریو نجونو تنفسي سیستم زیانمن شوی دی.
په دایکنډي ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا او پوهنې ریاستونو چارواکو او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې او د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم نور طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. د یادونې ده چې دا په دغه ولایت کې لومړۍ پیښه نه ده، بلکې تیر کال هم د کیتي ولسوالۍ د تیمران کلي د یو ښوونځي شاوخوا اتیا ښځینه زده کوونکې او ښوونکې د نامعلوم زهرجن ویروس له امله مسمومې شوې وې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته. په داسل کې چې د طالبان حکومت د پاسپورت ریاست تیر کال میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو ویشل یوه لاسته راوړنه بولي او وایي چې له دې درکې میلیاردونه افغانۍ ګټه کړې. د دوی یو شمېر منتقدین انتقاد کوي چې دا نه کوم ادارې پرمختګ دی او نه لاسته راوړنه. دوی دا کوي چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او له دغې باده د ډلې سي او پراخې تېختې روښانه تایید ده. پورته وخت کې شمېر اقتصادي شنونکي هم په دې باور دي چې دا د افغانستان لپاره کوم اقتصادي لاسته راوړنه نه ده. ځینې پاسپورت اخیستونکي هم وایي چې سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري، خو پاسپورت اغله چې وادي پرېږدي او لاملونه هم بېلابېل یادوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت یو شمیر منتقدین ادعا کوي چې تیر زیږدیز کال کې میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو د ویش موضوع افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او دغه شان د دغه هیواد د ډلیزې او پراخې تېښتې روښانه تاییدي ده. له دې ډلې د شنبه یارغواني غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او بنسټونو او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې د شمیرو ته پام واړوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د انساني او اسلامي حقونو او ازادیو د ملاتړ په برخه کې عملي اقدامات وکړي.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومی پاسپورت
روستۍ خپرې شوې شمیرې او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس روستۍ څرګندونې نه د کوم ادارې پرمختګ نه ښه ده او نه هم کومه لاسته راوړنه، بلکې په ډله ایز او پراخ ډول د میلیونونو افغانانو د تېښتې روښانه شاهدي ده او یو سند دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین تاییدوي.
سیاسي، اجتماعي او انساني موجود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را.
د میپال تما د دغه بنسټ لخوا ازادي راډیو ته پر استول شوې اعلامیه کې راغلي د دوی موندنې ښیي چې د پاسپورت اخیستونکو ډیری برخه هغه ښځې او ځوانان جوړوي چې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د می پاتمه په خپل ویب پاڼه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب په حواله لیکلي چې دوی په تیر کال کې نږدې 2.3 میلیونه پاسپورتونه ویشلي دي او له دې درکه میلیاردونه افغانۍ ګټه کړې ده. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د غوښتونکو د غوښتنې پر بنسټ دوی په ورځني ډول په ولایتونو کې له 2000 تر 5000 پورې پاسپورټونه ویشي. دا داسې مهال ده چې مخکې د طالبانو په حکومت د پاسپورټونو د ویش د پڅ بهیر په اړه انتقادونه مطرح و. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال هم وایي دا کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده، ځکه د ده په باور دا پیسې له مجبورو بېوزلو افغانانو ترلاسه کیږي. ښاغلی دودیال ازادي راډیو ته وویل
دغه پاسپورتونه اخیستل د داسې هدف دپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه واوسي، نه د اقتصادي لحاظه به د افغانستان په ګټه وي او نه به د سیاسي لحاظه. دا خلک متاسفانه موږ مهاجر کیږي او مهاجرت د غربت ژوند ده او دا نور هم په ټولنه کې پراګندګي، پریشانی راولي. او د دې نه برعلاوه کله چې دا پاتې کسان چې دومره هجوم ګوري په دوی باندې هم یو نوی رواني فشار راځي. د حاکمیت عواید زیاتیږي او دوی دا ادعا کوي یو ډېر خوشحاله کیږي چې دومره پیسې هم ترلاسه کړي، پیسې د خپلو هیوادوالو د غریبو بېچاره ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت له 50 کلونو پاسپورټونو څه باندې 15 او له 10 کلونو څه باندې 10 زره افغانۍ اخلي. ځینې پاسپورټ اخیستونکي هم وایي سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې هیواد پرېږدي او لاملونه یې هم بېلابېل یادوي. د دوی له ډلې یو تن چې وینه غوښتل نومي